د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د اوربن موده پای ته رسیدلې، خو په ظاهر داسې ښکاري چې دا موده غزیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هر څومره ژر چې مناسب وي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا هم اوري چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکره دي چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خورېدو راپور رد کړ. او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ د چین د مې او وشتمه له انسانانو سره خپله سفینه نړیوال فضایي سټېشن ته استوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی دی، خو د ده په وینا طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. ښاغلی فیصل زیاته کړه،
آئندہ په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. هم د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
دا خبرې داسې ملکیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستي فرمان له مخې پرون سه شنبه 900 طالب بندیان را خوشي سول. حکومت د دوشنبه په ورځ هم 100 طالب زندانیان خوشي کړي وو. په همدې حال کې طالبانو هم د خپل زندانیانو د ازادۍ له بهیره هرکلی کړی او وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړي. ولسمشر غني د طالبانو د درې ورځنی اوربان تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشي کولو امر وکړ. که څه هم دغه درې ورځنی موده پورس و، خو د په افغانستان کې د ناامنۍ کوم راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی او نه هم تر اوسه پورې رسمن داسې ویل شوی دی چې ګواکې دغه اوربند غزیتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار به وسي. نوموړي د سیشن په پرسپ سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه او وی ویل چې امریکا نولس کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی.
Yeah, I think we want to get where they're 19 years. We're really not acting as soldiers.
They way, bale, ze fikr kom chi mush halta nun skala terkral. Mush waqan halta da askaruna balki da police patoga dan da tarsarakra. Nur nig war police wukro aw bale fikr kom kafida. Dui puy ji mush musbati khabari laro. Gwar khpal sartiri berta kor tarawalo.
We want to bring them back home and we're not only talking about there, we're talking about other.
داسې ګومان کېږي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکس کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خورېدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامې کې چې نن چهارشنبه خپره سوه، راغلي چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا ویروس اخته سوي دي. اعلامیه زیاتوي ارزونه ښیي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا د خورېدو خبرې ناسمې دي او زیاتوي په ټولو قرارګاوو او عملیاتي جزوتامونو کې جدي او وقایوي تدابیر نیول سوي دي او دوام وکړي. زموږ اخلاص د رادیو لري. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتینې امریکا ته د ویروس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدې حال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونه د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې سي، د کورونا ویروس د دوهمې څپې خطر سته. روسیه پرون د مې په 16 نیټه د 104 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونه زیات کسان په کورونا ویروس تر اوسه اخته شوي دي. اخو د امریکا متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ویلي چې دوه روسي 215 دیش جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بحري غزمه دی وی الوتکه په وړاندې خنډ جوړاوه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې پرونی پیښې 15 دقیقه دوام درلود چې پر مهال دوه روسي پیلوټانو د امریکا پی اته یو ډوله دواړو وزارو ته نږدې پرواز کاوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړې. او سپیس ایکس لمړنۍ خصوصي کمپنی د چینند می وښتمل انسانانو سره خپل سپوږمکې نړیوال فضائي سټیشن تاسو کدا کاربریالې سیده به فضائي اکتشافات ته خصوصي د خصوصي کمپنی د لاسرسي یو مهمه لاسراوړنه وي. له اول سیز رئیس د کارته یوازې ځواکمن هیوادونه لاسرسي لري. د کرو ډراګن په نامه د سپیس ایکس د فضائي بیړۍ نن د پراګ په وخت څلور بجې او 3 دقیقې له فلوریدا څخه فضا ته توغول کیږي. په دې سپوږمکې کې به د ناسا دوه ستورمزلې پاروي تمه ده د سپوږمکۍ د می پر 28 نړیوال فضائي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اگست میاشتې پورې پاتې شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده په رسمي توګه پای ته رسیدلې خو اوربان په ظاهره غځیدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د تاوتریخوالي کموالی د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
خوشنط دوام بدون لشکره د پروسه سره مرسته نه کوي. اما طالبانو له خوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخفي وسی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې لا رامنځته شوی اوربان د باید د جګړې د دایمي پای ته رسیدو لپاره کار واخیستل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي. دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا خبرې څه معنا؟
په ټوله کې دا دیش کارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سولې لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړی ستراتیژي نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې کمې شوې. دویمه نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اختر په اړه شوی اوربند 13 شپه په رسمي ډول پای ته ورسید، خو په ظاهره داسې ښکاري چې دواړو خواوو د اوربند غځولې دی. بل ورته د افغان حکومت د مرکزی پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربند د دوام او د خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. د دغه پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او د دې وخت را رسیدلی چې د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د رحمت الله افغان راپورته.
د کوچنی اختر لپاره تر درې ورځنی اوربند وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تمدید شوی او کنه، د هغه پوښتنه ده چې د دغه راپور تر خپرېدو پورې حکومت او طالبانو نه ده ځواب کړی، خو د کومې امنیتي پیښې راپور هم نه ده ورکړل شوی. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي له دې ډلې فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت د انعطاف په وړاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. هغه وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان مذاکرات پیل کړي او اوربان وغځوي او د حکومت له دې نیک نیت نه ګټه واخلي. هڅې پر دې دي چې اوربان اوږد سي او مذاکرات پیل سي. باور لرم چې امریکا هم علاقه لري چې دغه بهیر له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیږي. زه فکر کوم د طالبانو په وړاندې له دې زیات انعطاف به د دې ډلې دریځ نور هم بدل کړي. میرمن کوفي ټینګار کوي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلې چې د سولې خبرې نورې پیل سي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربان موده بیګاش په 12 بجې پای ته ورسېده. په افغان حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځ تر ناوخته پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هیڅ کومه جګړه نه ده پیښه سوې. له دې سره پخوا کې افغان ولسمشر د کوچني اختر له لمانځه وروسته د طالبانو د اوربند په غبرګون کې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. په داس حال کې چې طالبانو د اختر په ورځو کې هیڅ بندي نه دی آزاد کړی، خو افغان حکومت د اختر په ورځو کې شاوخوا زر طالب بندیان آزاد کړل چې له دې سره د ټولو طالب آزاد شویو بندیانو شمیر 2000 ته لوړ شو. خو اوس داسې اندېښنې دي چې که طالبان اوربند تمدید نه کړي او بیرته د جګړو لیکو ته ستانه سي، بین الافغاني مذاکرات به ورسره وځنډیږي او د طالبانو آزاد شوي زندانیان به د دوی لیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس میر حیدر افضلی وایي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به مذاکرات ونیسي او که جګړه پیل سي نو افغان سرتیرو او طالبانو سره په خوا کې به عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوړي. هغه وایي که له دې اوربند وروسته طالبان د جګړو لیکو ته ولاړ سي په درنه بیه به تمام سي. که چیرې آزاد شوي طالبان د جګړو لیکو ته ستانه سي زیات زیان رسوونکي به وي، خو بیا هم حکومت انعطاف ښکاره کړی، سوله په زاریو نه راځي. په دې معنی چې حکومت انعطاف ښکاره کړي او طالبان دې په جګړه ټینګار وکړي. په دې صورت کې اړینه ده چې امنیتي ځواکونه دې هم یرغلیز حالات راسي. دا چې له اوربند وروسته به افغان ځواکونو ته د تهاجمي حالاتو د ستنېدو امر وسي کنه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، او دا چې طالبان به هم اوربند تمدید کړي کنه دوی هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و موریدل چې له تیر شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول طالبانو او افغان ځواکونو یو د بل په وړاندې اوربند غځولی او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. بلورته بیا طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیره په هر کلی سره وایي دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان له بنده آزاد کړي. امید زهیرمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه وی پایلې ته د رسیدو لپاره له خپلو زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام له دې بهیر سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
آئنده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شکه شته پروسې سره مرسته نه کوي. اما د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
که څه هم د افغانستان حکومت لخته وروسته د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مندي ښودلې وه، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین له دوی چویل سره په خبرو کې دا موضوع رد کړه. خو ښاغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادي دوله بهیر هرکلی کړي او دای خپل پرمختګ بلل دي. سهیل شاهین وای دوی به هم ډیر ژر یو شمیر بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د سولې موضوعاتو یو شمیر با خبر سرچینی وای د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو او بل د بندیانو د تبادله بهیر د باور فضا جوړه کړي ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل کده شي د 15000 طالب بندیانو له ازادي وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر او بحثونه پیل شي.
د خوشبینیشته او روزه فکر کوم چې خلیل زیاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او دا مذاکرات حتی پیش د 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې مراسمو په سبا د 1500 طالب بندیانو د ازادي دو فرمان صادر کړ، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان سره سم یې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه له خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زر تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یوازې د دوی له قوله 216 تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو 215 تنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به په مستقیم ډول د سولې پر بهیر او د طالب زندانیانو د آزادېدو پر بهیر ښه او مثبت اغیز وکړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربند تمدید کړي او یا یې هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قلاتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې. له ښاغلي قلاتوال سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د اوربند د څرنګ څنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اور کمپ په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سولې تامینېږي، دا دواړه اړخونه ته لازمه ده. ځکه د افغانستان 1.5 میلیونی نفوس تقاضا همدا ده چې په هر ډول د اړوالو کېدلی سي باید په افغانستان کې سولې تامین کړي، او له دواړو اړخونو نه دا غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونه کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک اغه اصلي موخه ته چغره سولې تامین دی ورسیږي.
خلاصوال څه په داس حال کې چې یو څه ناڅب د باور فضا را منځته شوی ده، هم اوربان لاند شوی ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوی ده، څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې ورسته یو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیات شوی ده، او لبل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي. دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده، کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول سي او په یو دایمي اوربند باندې بدل سي. افغانان د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر باندې په یو ټغر سره راغون سي، او دغه جګړه چې څلوېښت کاله یا یو څلوېښت کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو ځکه په بیړنۍ توګه باندې د ضرورتونو بندیانو خوشی کېدل په تیرو څلورو ساعتونو کې، او درنګ د طالبانو هرکلای د دغه پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونی او بیلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواري پیدا کړې ده.
حکومت لا لوړان دی ولې د کچری طالبان دغه اوربان تمدیدی یا پورکن اورکمي بدلی دوی چمتو دي؟ د تاسو تحلیل څه ده؟ طالبان هم چمتو سي دا سیاو اقدام وکړي
او دغه غوښتنو ته باید چمتو سي؟ هغه شرایط چې لري هغه خو په ناسته پاسته په جرګو په مرکو په راشده شکی کېدای شي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دواړه لوري به شرایط لري، دغه شرایط ته په کتو سره تصمیم به نیول کیږي، او که چیرته بیا هم خدای مکړه جګړه وغځېږي، ځکه څنګه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک ضلع و ستومانه او خسته و، دا به نور هم له دواړو لورو نه خسته کړي، او دغه چانس چې اوس د افغانستان د خلکو دپاره میسر شوی دی. زموږ غوښتنه ده د دواړو اړخونو نه، د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او چیل رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د رئیسټلو نیټه مشخصه کړې نه ده، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کوي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او وی ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دا فکر کوي چې نور بس دی. سفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور جوړ کړی.
دا سې ګومان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره مناقصه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یو پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر شپږویشتمه کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
نه ما کومه نیټه نه د ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې خوب مناسب وخت کې موږ شاوخوا وزر سرتیرو تر حرکت شو افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا څلور وزرو ته نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 19 د موافقې لمخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د موافقې لمخې په لومړی 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 14,000 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې درخته شوی او امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا وزارتونه بولی چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقه درې میاشتې هم نه دی پوره شوی. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
That's enough and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بس ده. هغوی پویږي موږ ډیرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه، بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوي دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت څرګند نه دی او د تر اوسه د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نور امریکایي چارواکو په وینا امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان په 1400 میاشتو کې باسي. اسمت ساروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو لوی او افغان شنون کې او د پهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د ولسمشر ترامپ څرګندونه ولې د نورو امریکایي چارواکو له خبرو سره توپیر لري.
کچیرې د شغلی ترامپ د تیر په څلور کلو سرګندونو ته وکړل چې هغه رسنوي په مخ کې بیا کو د ټویټ د لارې وینو دا ټولې سرګندونې یو د بل سره په ټکر کې دي. د 2013 په پایل کې شغلی ترامپ پر پاکستان باندې 1.2 میلیارد ډالر مرسته قطع کړه، اما د همدې کال د مې او بیا سپتمبر په میاشت کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته بیرته ورکړه. په ټوله کې دا دیش کارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سولې لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړی ستراتیژي نه لري. د متحده ایالاتونو د 2014 بي سي یا د امنیتي تړون د افغانستان سره دارنګه د 2018 هغه ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره جوړه شوې او بیا د 2020 د فبروري هغه توافقنامه چې د طالبانو سره لاسلیک شو دا ټول یو د بل سره په ټکر کې دي. یعنی مقطعي برخورد دی او دا د دې بایس کېدلی شي چې نړیوال د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي باندې، پالیسي باندې بے باور شي. نو زه فکر نه کوم چې د شغلی ترامپ دغه څنګهندونی دي هم د یو خاص پالیسي او ستراتیژي لمخې شوی وي.
یو بل موضوع دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا بیا ټینګار کوي چې امریکایي پوځیان به نور په افغانستان کې د پولیسو رول په غاړه نه اخلي. دوی ولې دا خبره بیا بیا کوي؟ منظور یې څه دی؟
د شغلی ترامپ دا څرګندونه چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د پولیس دنده نه لري، زه فکر کوم پر افغان دولت باندې فشار واردول دي چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د افغانستان مرسته نه کوي تر هغو چې دلته دوی په خوښه یو حکومت رامنځته نه شي او د دوی په خوښه باندې بیرته طالبانو سره توافق ونه شي. حال دا چې د امریکایي پوځیانو دنده د پولیس د په افغانستان کې ځکه په 2001 کې همدا دوی و چې دا جګړه یې پیل کړه او د امریکایي پوځیانو راتګ افغانستان ته د یو نړیوال توافق لمخې سوی دی او هغه توافق دا و چې دلته به ترهګرۍ د منځه وړي، دلته به سبات او ټکاو رامنځته کیږي او دا په ټوله کې په هغه حقوقي اصلاح کې بیرته د پولیس دنده ده. نو زه فکر کوم چې دا په افغان حکومت باندې فشارونه وارد ولې ځکه له بد مرغه په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ونه توانېدی چې یو ډیپلوماتیک ژبه ولري او د ډیپلوماسۍ د لارې امریکایانو ته او نورو نړیوالو ته د دې ګټې او خپلې ګټې ورپو ګټه کې تر څو د همغه ګټو پر رڼا کې حکومتونه خپلې اړیکې سره وپالي.
اساس سب د ترامپ څرګندونې د امریکا د ولسمشۍ له انتخاباتو سره څومره ارتباط لري؟ ځینې وایي چې ترامپ د تیر ځل تر انتخاباتو وړاندې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د تاریخ د دې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه. اوس چې انتخابات پر نږدې کېدو دي له افغانستان د قواو د ایستلو خبرې ډېرې کوي، تاسو څه فکر کوئ؟
د شغلی ترامپ دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د راتلونکي ولسمشر ټاکنو سره مستقیما تړاو لري ځکه تیرو څلورو کلونو کې د متحده ایالاتونو اړیکې د نورو هیوادونو سره لا خراب شوي دي. هم د کاناډا سره په ټیرف یا په مالیه په برخه کې مسایل ډېر خراب شوي دي. د دې تر څنګ د چین او د کوریا سره سیاسي اړیکې خراب شوي دي او په امریکا کې بیکاري ډېری شوي دي. یعنی د ولس لپاره د کمپاینی وینا د نور څه نه لري. په 2010 کې د شغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شغلی ترامپ د یا ریپابلیکنز هم دا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یوس پلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه کړي.
نجیب الله آزاد و چې د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ نویو څرګندونو یې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او د ډیرو هیوادونو لخوا په بندیزونو کې نرموالی راغلی، خو لاتینی امریکا ته د ویروس نوې مخه کړې. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانیستو غور پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېده او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کرونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمیر په کمیدو دی او د دې بابت حالت پای ته رسیدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنی برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډیر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمیر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بلوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډیر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلی کې 80,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا په کار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر پرون ناوخته پورې 100,000 تنو ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لري کړی یا نرم کړی، خو په 40 ایالتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په ورستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 او 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوې دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په دو میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په یوه میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نور نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,000,000 او 6,00,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,50,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېر اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیې پرون په یوه ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر 1,40,000 ډیر کسان مړه شوي او ورسره په دې هیواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 3,800 تنو ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران. اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبان ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې وربند اعلان کوي. کاشکې دغه وربند ورشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه زغیږم. خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم. خاکسار بلخی د ایران.
زه د نیوهر ولایت د لالپور ولسوالۍ د چشنو د کلینه ګلبین خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روزي او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډیره ښه او بزرګه میشوه او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسه په زور په خښوي
دومره ظلم دومره زیاتی او خدای دې وګورې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ځاني به کېدای شي. وسلام ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ ګلدین چکنورواله.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی چې ولمانځي او د کورونا یو ستر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او اصول مراعات کړي. بس د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالبانیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن دا خبره کړې ده. وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي هیواد غوړي په تورغونډۍ او اندخوی بندرونو کې د کورونا ویروس د چټکې ازموینې دوه مرکزونه جوړ سي. د خبره شغلی محمدوف له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبر پر مهال نن کړی ده. د افغانستان ولسمشر مانی نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دوغو دوه مرکزونو په جوړېدو سره به ټولې هغه لارې او نورې محمولې چې له تورغونډۍ او اندخوی بندرونو تیریږي زده فونی سي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خوریدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامې کې چې نن چهارشنبه خبره سوې راغلی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي دي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا ویروس اخته سوي دي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او ډېری هیوادونه په بندیزونو کې نرموالی راوستی، خو لاتین امریکا ته د دې ویروس مخه ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل سوی دی او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د می 8 انسانانو سره خپله سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته استوي.
اوس هم یوه بله نړیواله موضوع ده. هانګ کانګ پولیسو نن د می میاشتې په 8 د ښار په مرکزی تجارتي برخه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره د مورچکو په قانی وچوولې. مظاهره چیانو د هغه قانون پر ضد چې ښایي په نږدې وخت کې تصویب شي شعارونه ورکول. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپور ته او ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه.
د هغه نوی قانون په متن کې چې د تصویب لپاره استول شوی ویل شوی چې په هانګ کانګ کې شوندي باید د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کړي. ټول وګړي او سازمانونه باید په مناسبو ځایونو کې د چین ملي سرود وژغوي. کچېری نوې قانون پاسې د چین ملي سرود ته د سپکاوی له هغه د نامناسب استفادې سزا به هدي اکثر 3 کاله زندان او $6,000 جریمه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په یو تحلیل کې لیکلي چې د پیکینګ د حرکت چغواړي پر هانګ کانګ د امنیتي څارنې حلقه ټینګه کړې د امریکا لپاره د اندېښنې وړ ده. د متحدو ایالاتو له مکررو خبرداروي سره هم د پیکینګ د هڅو د چین او امریکا اړیکو ته چې مخکې هم ترینګلې وې نوې ستونزې پیدا کړې دي. د چین د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې چې د می په 8 وه د داسې نوي قانون د تصویب اعلان وسو چې په هانګ کانګ کې به پر هر هغه هڅه چې بلوا بهرنۍ مداخله بیلتون غوښتنه او سیاسي مداخله وبلل سي بندیز ولګیږي. په هانګ کانګ کې تیر کال میلیونونه کسان د دیموکراسۍ په پلوي لارو کوڅو ته راووتل او څو میاشتې مظاهره کولې. هغوی د هانګ کانګ پر سیاسي رهبرۍ او کړندارو د چین د کنټرول پر ضد مظاهره کولې او له پولیسو سره یې سختې نښتې هم وکړې. د چین دا وروستی اقدام د هغو دیموکراسي غوښتونکو د مظاهرو ځواب ګڼل کیږي. د چین د کمونست ګوند له لوري د نوي قانون وړاندیز په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي. نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د پیکینګ دا کار به د هانګ کانګ هغه ځانګړی حقوقي موقعیت او هغه ازادي محدود کړي چې په 1999 میلادي کال د برېټانیا له لوري چین ته د هانګ کانګ د سپارلو پر مهال د شارت لرلې. په هانګ کانګ کې چارې له هغه راهیسې د یو هیواد او دوه سیستمونو په چوکاټ کې پر مخ تللې. نوې قانون چې د چین کمونیست ګوند یې تصویبول غواړي په هانګ کانګ کې د حکومتي سیستم له منځه وړي چې په پایله کې باید د شار کورواکي قوانین او په نړیواله ټولنه کې د شار هویت بدل کړي. یوه لوی او جدي اندېښنه دا ده چې د نوې قانون له مخې به چین په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د دفاع تر نوم لاندې داسې ادارې جوړې کړي چې پر اساس به یې چین کولای سي چې د قانون د حاکمیت ځواکونه په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. منتقدان او حقوقي څارونکي په دې باور دي چې د هانګ کانګ په رابطه د پیکینګ پلانونه د دې ښار پر ځانګړي حقوقي جوړښت یو څرګندتیری دی. خو چینایي چارواکو ویلي چې د ملي امنیت نوی قانون به له هر ډول ځنډ پرته په هانګ کانګ کې نافذ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ چین ته خبرداری ورکړ چې په هانګ کانګ کې د کورواکۍ او ډیموکراسۍ له محدودولو لاس واخلي او خپل نړیوالو مسؤلیتونو ته تعهد پر ځای وساتي. د هانګ کانګ په پوهنتون کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د حرکتونو څېړونکي الیزا لی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا قانون به چین ته لاره ورکړي چې هغه حایل چې د چین او هانګ کانګ ترمنځ دی له منځه یوسي. دا چې پیکینګ به کولای سي چې رسمن د ملي امنیت ادارې په هانګ کانګ کې په دندو وګماري، پیکینګ ته په هانګ کانګ کې د لایتناهي اقداماتو د ترسره کولو اجازه ورکوي. د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هو فونګ هنګ د آزادی اروپا او آزادی راډیو خبریال ته ویلي اوس چې پیکینګ واړي چې په هانګ کانګ کې داسې شدید ګام پورته کړي د امریکا حکومت دومره کولای سي چې خبرداري ورکړي او ځینې امتیازونه چې ورکړي وو لاغوه کړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکم شي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.1% وه چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوی ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات اسولې خلک کډه سول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو د فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. کچیر ته دغه موارد ته او د دین علاوه ری خو چون وخت کم دی د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیع خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 33% و ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته راړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي، نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضی کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بیکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هیوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولی هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، که نه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته څه شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشری انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي، ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرض په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیات سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسید رو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدگی وکړي. بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل کدیدن کړي ګدر تراشه کدیدن کړي ګدر تراشه زب منګای په لا په اورور ډکوم ګودر لرغونتوب تر کوم رسیدي
په مشخصه توګه داسې نشو ویل چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطي یا سونه کلونه وړاندې څه چې ممکن په زرګونو د وشمیر شي چې له هغه وخت راهیسې زموږ د فرهنګ دی.
ګودر څه ارزښت لري؟
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي.
وسوالی ګودرونه کم رنګ شوی دی
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګودر رنگ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مدرنیزم کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول.
نن پام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د ګودر تاریخ ته تم کیګو، بیا ارزښت چیړو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې ل آزادی رادیو سره وسی. عالم بار ګودر ته ګوري، عالم بار ګودر ته ګوري، د پیغلو جنگ دی په منګي وشتل کبینه. ګودر هغه ځای دی چې د نوم په اوریدلو سره پاکه هوا، لوړ چینارونه، د مرغانو خوږې نغمې، د مازدیګر زیړی لمر، نری شمال، د نجونو د بنګړو شرنګ، د منګیو کړنګ، د رڼو اوبو غړغړې په ډېره ښکلې بڼه د هر انسان سترګو ته انځور او خیال ته یو خاص تصویر جوړوي. ګودر یو کلتوري ارزښت دی چې له ډېرو پخوا زمانو څخه راپاتې دی. ګودر کې نجونې بنډار کوي، په یوې بلې اوبه شیندي، مستي کوي او یوه د بلې له حال څخه خبریږي. لکه څنګه چې حجره د نارینه وو د راټولېدلو ځای دی، ګودر د نجونو او میرمنو د څو شېبو د لیدلو ځای ګڼلی شو. د ګودر د نوم او تاریخ پاک له نور معلومات د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهانیار ضیاء الرحمن حسرت راکوي.
موږ په مشخصه توګه داسې نه شو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. هغه په دې معنا چې ګودر تصنیعي خلقت نه لري، یعنې دغه طبیعي خلقت لري. هغه په دې معنا چې کله چې زموږ جغرافیه رامنځته شوې ده او په دې جغرافیه کې یو ګودر هم رامنځته شوی دی، ورسره تر ډېره پورې د سیندونو او ویالو برخمنې سیمې دي، او ګودر هم یا د سیند تر غاړه وي او یا هم د لښتیو تر غاړه. د ګودر کلمه په فزیکی لحاظ په پښتنو سیمو کې هغه د اوبو سرچینه یا هم طلوع ده چې اکثره میرمنې له هغه ځایه د څښلو اوبه راوړي. زموږ په ډیرو تاریخي لنډیو کې چې سوونه کلونه تاریخ لري، په هغه کې هم ځای پر ځای شوي دي. او فرض کې وایي چې ګودر د پیغلو جماعت د امام نشته مخ په لمر ولاړې دینه. حتی دوی ګودر ته دومره په عقیدت دي چې ګودر ته د جماعت خطاب کوي، ګودر بخت دی غلبه ده، د پیغلو نجونو سیل کوي حیران دی کړم. خلکو بیا دغه رقم ته یو تاثر ګودر اخلي، اهم د یو ډول کینه له ګودر سره ښیي. ګودر کې هر ورځ اختر وي، منګي په سر ول راځي جونې سیلونه.
د ګودر انځور په سرو شنو تورو او رنگارنګ جامو ښکلی دی. ګودرونه چنارونه لري، د بلبلو شور او د وبو سندرې چې د نجونو له خندا سره یو ځای شي نو ننداره خامخا رومانټیک وي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک ګودر ځکه رنگین ځای ګڼي چې وایي د نجونو بنډار پکې جوړ وي. نوموړی په پیل کې د ګودر ارزښت روښانه وي.
ګودر چې دی زموږ د کلتور سره، زموږ د ژوند سره تړل شوی. په هغه وخت کې چې مثلا اسواکا یا نور په دغه خاوره باندې حاکم و، دلته اوسېدل، په هغه وخت کې ګودر و. اوبو دپاره مثلا هغه اوبه چې د څکاک دپاره راوړل کېږي د هغې دپاره استعمالوو. د هغې نه علاوه ګودر داسې یو رنګین ځای زه به ورته ووایم چې هلته اکثر پیغلوټې د خپلو منګو سره ځي، لنډۍ وایي یا سندرې وایي. هلته وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه. یعنې دا هغه څه دي چې فکر کوم چې زموږ تهذیب، زموږ هغه ژوند یې لا رنګین کړی دی.
ښاغلی خپلواک زیاتوي که څه هم دلته څلوېښت کلنې جګړې د هر شي خوند پیکه کړی دی، یو شمېر کلي شال دي، په خوشحالۍ د راټولېدلو چانس ډېر کم دی، خو ګودر لا هم ژوندی دی. یو بل شی چې په دې وروستیو کې ګودرونه کم رنګه کړی دي، هغه په کورونو کې د وبو د شتون زمينه برابرول دي.
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه فکر کوم چې د ګودر رنګ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مډرنیزم کور په کور بمبي تر څنګ مثلا د وبو پایپونه شول، ضرورت یې تنشته دی چې نجونې بیرون لاړې شي. نو ګودر زموږ د ژوند یوه رنګینه برخه ده، او فکر کوم چې ډېره رنګینه او خوږه برخه موږ تاسې یادولی شو.
د ننګرهار اوسونکی دوست محمد دوست وای ګودر ته که نجونې ور هم نشي نو ژوندی دی، ځکه چې د بشریت له پیله بیا تر اوسه د قدر او درناوي وړ ثبت شوی دی.
زموږ په سیمه کې یو ځای دی چې اوسم د ګودر په نوم یادی. زه څه موده وړاندې، یعنی یو څو کلونه وړاندې، د ننګرهار یوې ولسوالۍ په چیرګام ته تللی وم، داسې یو پنځه کلونه وړاندې. هغې سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دی. هلته اوس هم نجونې له ګودرونو اوبه وړي، او کتار کتار لکه زاڼې په دې پلو راښکته کېږي. له کلي لاندې یوه سیمه ده، هلته ګودر دی، اوبه دي، جنکۍ اوبه وړي، او په منظم ډول دا چار هره ورځ ترسره کېږي. موږ تللي وو، بیا هلته نږدې ګودر ته لاړو، بیا چې وویل چې جنکۍ راځي اوبه وړي، نو موږ بیا هغه ځای پرېښو، هغې ځای نه لرې لاړو، خو ومې لیدې چې له لرې سیمې جنکۍ راځي او اوبه وړي.
ځوانان بیا له ګودر سره ځکه علاقه ښیي چې وایي په کلیو او بانډو کې د خپلې معشوقې لیدل یوازې او یوازې په همدې ښکلي ګودر کې کېږي. کله خو داسې هم شي چې سرې غرمې د زیړي مازدیګر په تمه، د چینارونو شاته د خپلې مینې په تمه، د لمر وړانګو ته ځانونه سوځوي. ځینې خو بیا دومره په ګودر مین ښکاري چې هلته د ښخېدلو وصیت هم کوي. دوی وایي ما د ګودر په غاړه ښخ کړی، ما د ګودر په غاړه ښخ کړی چې جنکۍ مې مات بنګړي په قبر کې دینه. نور خبرې دی علوم اکاډمۍ له علمي غړي اساق مومند خبرو.
په کلی کور کې بل د مینې ځای نشته، د یوازنۍ ځای چې دغه ګودر ده. زموږ په ننګرهار سیمه کې اوس هم ګودر نشته دی، له ګودر نه اوبه وړي. په ګودر کې ډېرې خبرې کېږي، نجونې په خپل مابند کې د مینې خبرې کوي، د کلي کور خبره کوي، د اختر د راتلو خبرې کوي، د روژې خبرې کوي. مشران ښځې له نجونو پوښتنه کوي چې څه حال دی، څه کیسې دي. نجونې یو بل ته وایي چې پلانکۍ ورکړه، نه نه د پلانکۍ دسمال ده. ګودر هغه ځای ده چې هلته ډېر زړونه سپړل کېږي. نو زه نن سبا ورته ویلی سم په ډیموکراتیکه ژبه باندې چې ګودر داسې دی لکه د نجونو پارلمان.
تزم را پسی راشا گودر تزم را پسی راشا منگی مغبرگ دی نریملام ماتوینه. ده خبرونه لپایل دا ویلش ول چه گودر دی انجونو زایده دا چه انجونه او میرمن گودر دا پا کومسترگ گوری للیکوال نیمه غنی سخیه ورو.
زوان طبقی پا منز که بیاده دست یو زای و چه هلتا با اکثر جونه که دیده دی پارت لی چه هلتا یو دست محل و چه نارینه با نو د کور مشرانو به مثلا نغوی ته نه ویل چې دا وکړه، دا مه کوه، مه خانده، یا مثلا په لوړ غږ باندې خندا مه کوه. هغوی به هلته کیدلی شو چې د له خپلو همزولو سره ټوکې وکړي، یا هم هغه څه باندې وغږیږي چې د دوی د سن تقاضا وه. البته ډېرې زیاتې هغه اجتماعي روابط هم چې جوړېدل ګودر په غاړه باندې یا پیلې دی، یا به هم همغلته دوام مونده او بر سره لیدل.
آغلی غنی وایي ګودر ته د تللو پر وخت به نجونو نوې او ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به یې کوه. داسې به روانې شوې لکه اوس چې میرمنې ودونو ته ځان جوړوي.
نس خالنډې مې درلودې چې هغوی به ویل چې کله موږ ګودر ته تلو موږ به ډېر ښایسته کالي هغلته اغوستل، او خپلو سیالو میرمنو ته هغه وښیي چې موږ دغسې یو جامې جوړې کړې دي، لکه اوس چې په محفلونو کې دا کار کېږي. هغه وخت ګودر د داسې خبرو یا دغسې کارونو ځای و، او همدارنګه هلته یو بل ته به میرمنو ټپې ویلې، یا به یې مثلا دغه د زړه حال به چې وایي، یا هغې به یې په ځواب کې ورته یوه ټپه ویله چې د ټپو د را ژوندي کېدلو ځای هم کېدلی شي چې ګودر وبوسي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل د لاسو او دریت سره وکړم کوم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې ګودر په شعر او شاعرۍ کې هم ډیر زیات یاد شوی دی، بیا په تیر په ولسی شاعرۍ کې د همدې لپاره مو کلیوال شاعر حکمت الله هم غږولی دی، ورته غوږ شئ.
د ګودر له نوم یادولو سره هغه څه چې زما ذهن ته راځي خورا خوښي بښونکي دي، لکه د مازیګر جنتی شیبې، د مایونو دیدنونه، د پیغلو کیسې او همداسې نور. لکه چې لنډۍ ته وایي، په ګودر سور سالو ښکاره شو، په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماویل په تور اوبو اور لګېدنه، ماویل په تور اوبو اور لګېدنه. د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی، چې یو شاعر وایي وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي. څنګه لمده ګودر نه راغله، څنګه لمده ګودر نه راغله، لکه بلبله چې باران وهلی وینه. بل ځای وایي چې ګودر تزم را پسې راشه، ګودر تزم را پسې راشه، منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه.
او جنت او بول زین مازیګر 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 دې شینمنګ په سر مازیګر دې.
درنو دوستانو، په دې لاره چې ګودر د پخوا په څیر یو ځل بیا خپل پخانای خواند او رنگ پیدا کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمانه جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه زبر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.